دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغ زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو دراوتلو پروسه سمه پر مخ روانه ده خو د عسکرو دراوتلو پروسه به په څو ورځو کې بشپړ نه شي. ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د امریکا د متحدینو سره یو ځای له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو له راوتلو سره سره به په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا یو شمېر عسکر پاتې شي. بایدن څو ګړی وروسته له هغه چې امریکایي قواوو په افغانستان کې د باګرام هوایي ډګر کنټرول افغان ځواکونو ته وسپارلو دا خبره کړې. ولسمشر بایدن وویل چې دی د ولسمشر غني د کمزوري حکومت لخوا په کور دننه د هغه ډول ملاتړ چې ورته اړتیا ده د ترلاسه کولو په اړه اندېښمن دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشرۍ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو مشرانو نن پارک کې له کابل سره د واشنگتن د همکاریو د دوام تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د نوي فصل او له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې شامل و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرسته غواړي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوب سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره د خپل هیواد د ژوندتیا یادونه هم وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له هرات څخه کابل ته په یو الوتکه کې د یوې چاودنې مخه نیولې. د دغه ریاست د نن ورځې په اعلامیه کې راغلي د سید ادریس په نوم مشکوک کس غوښتل د هنرمند په نوم هغه مواد چې په یو رباب کې ځای پر ځای کړي په الوتکه کې وچوي. په اعلامیه کې راغلي د هرات د ملي امنیت منصوبینو دغه منفجره مواد کشف او شنډ کړي دي. مشکوک کس نیول شوی او ورڅخه څېړنې روانې دي. په هلمند کې د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د سپرلۍ پر موټر وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي. پیښه تېره شپه لښکرګاه ښار ته نږدې د معتادینو د درملنې د سل بستریز روغتون سره نږدې شوې ده. د هلمند د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالاحد حازم وایي چې د پیښې لامل دوی ته لا هم نه دی معلوم خو د پیښې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. د زیاتوي چې د امنیتي ګواښونو له کبله لا هم د وژل شوي روغتیا پال جسد د پیښې په سیمه کې دی. د هلمند د عامې روغتیا رئیس وایي چې طبي او روغتیایي خدمتونه د ټولو لپاره دي خو دوی لا هم د پیښې په لامل نه پوهېږي. وسلوالو طالبانو د پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو د هلمند یو لوړپوړی امنیتي مقام د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او هغوی بیا په سیمه کې د وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګولی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کووید 19 له امله د انسانانو د قاچاق د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. دا خبره یاد وزارت د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلنی راپور کې کړې ده. راپور کې راغلی په داسې حال کې چې حکومتونو خپلې سرچینې پر کورونا وبا متمرکز کړي د انساني قاچاق وړونکو لپاره مناسب شرایط رامنځته شوي. په دې نږدې 650 مخیزه راپور کې د افغانستان، ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په شمول 19 هیوادونه د انسانانو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه یاد شوي. د راپور د افغانستان برخه کې راغلي چې دغه هیواد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره حداقل معیارونه هم نه دي تطبیق کړي او په خبره یې هم د پام وړ هڅې هم نه کوي. سره له دې چې د انسانانو د قاچاق په برخه کې د افغان حکومت په کمکارۍ نیوکه شوي خو د بچبازۍ په وړاندې مبارزه چې په ترڅ کې ځینې کسان نیول شوي د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو د ماشوم سرتیرو لرې کول او د انسانانو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې کاري ډلې د جوړولو هڅې ښې بلل شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره جوخت د داعش په نوم افراطي ډله هڅه کوي د دغه هیواد په شمال کې ځان ته نوي کسان جلب کړي. سرګی لاوروب دا څرګندونې نن په مسکو کې یوه کانفرنس ته وکړي. لاوروب زیاتوي مهمه ده افغانستان ته پام وشي چې د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډله پکې د خپل فعالیت پراخول غواړي. دوی په دې کار د دې لپاره لاس پورې کوي چې ناوړه اقدامات یې د واقعي سولې لپاره چمتووالی وځنډوي. سرګی لاوروب زیاته کړه د افغانستان په دولت کې دننه هم خای ځنې کړې د سولې پروسې د ځنډولو هڅه وکړي. د اسرائیل جنگیلو تکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه وشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا برید وروسته له هغې وشو چې له دې ساحې د اسرائیل پر لورې اورشیندونکي بالونونه وویشتل شول. په تازه هوایی برید کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا په می میاشت کې د غزې د حماس رهبرانو پر خلاف له یولس ورځنۍ شخړې وروسته د اسرائیل لخوا د هوایی برید درېیمه لړۍ ده. د اسرائیل هر برید د حماس د فعالانو لخوا د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې شوی. د مصر او نورو هیوادونو منځګړي هڅه کوي هغه اوربند چې د وروستیو وسلوالې شخړې د ختمېدو سبب شوی برحاله وساتي. په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شمېر تر 1400 واوښت. د کورونا وایرس ډلټا بڼه چې لومړی په دغه هیواد کې ثبت شوه په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمېر نږدې 400 میلیونو کسانو ته رسېدلې، خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي اټکل کوي چې واقعي شمېر ښایي تر دې 2 یا 3 برابره زیات وي. د هند روغتیا وزارت نن د 40 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د 353 کسانو مړینه ثبت کړې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. امریکایي ځواکونه د باګرام له هوایي ډګر نه ووتل او د دغه هوایي ډګر مسؤلیت یې د جمعې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو ته وسپار. د دفاع وزارت وایي وروسته له دې به افغان ځواکونه له دغه هوایي ډګر نه کار اخلي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال ځواکونو افغان ځواکونو ته د باګرام له هوایي ډګر ملاتړ برابرو چې ممکن وروسته له دې افغان ځواکونه له بهرني هوایي ملاتړ محروم شي. طالبانو له باګرام نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اقدام هرکلی کړی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
افغان او امریکایی چارواکو ویلي چې امریکایی ځواکونه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو سترې اډې باګرام هوایي ډګر څخه وتلي او د دې اډې مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلی دی. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې وروسته له دې به افغان امنیتي ځواکونه د دې پوځي اډې څخه کار اخلي.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی باګرام
کاګلی امانویل امریکایی ځواکونه د باګرام هوایي اډه د افغانستان ملي ګردو ته وسپارله. دا اډه د افغانستان د دفاع وزارت لخوا مدیریت او کنټرولیږي او موږ به د دغه اډې څخه د تروریزم سره د مبارزې او د خلکو د مال او سر څخه د دفاع لپاره او خلکو ته د لا زیات امنیت د برابرولو لپاره کار واخلو
استفاده خواهیم کرد.
د باګرام هوایي اډه چې په تیرو شل کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه وه او یو مهال پکې په لسګونو زره بهرني سرتیري دیره وو. د امریکا او ناتو د دې د مخه په افغانستان کې د یو شمېر نورو پوځي اډو له وړاندې یې خپل ځواکونه ایستلي او دا اډې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلي. طالبانو د باګرام د هوایي اډې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی. د طالبانو یو ویان زبی الله مجید د ټویټر په خپله پاڼه لیکلی چې موږ له باګرام څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل یو ښه ګام بولو، غواړو چې زموږ د هیواد له ټولو برخو څخه بهرني ځواکونه ووزي. دا هم د هغو هیوادونو په ګټه دی او هم د افغانانو. د بهرنیو ځواکونو په بشپړ ډول وتلو سره افغانان د سولې او امن په لوري نږدې کېدی شي. د پوځي چارو یو کارپو اسدالله ندیم وایي چې د باګرام هوایي اډه د ناتو د ځواکونو په معیار جوړه شوې وه او له دغې اډې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به افغان پوځ ته ګرانه وي چې په یو 2 کلونو کې د دغې پوځي اډې څخه لکه څنګه چې په کار ده ګټه پورته کړی شي.
د مجموع قوي مسله افغانستان همیشه
ښاغلي ندیم وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به لږ تر لږه د یو 2 کلونو دپاره د هغوی ملاتړ کمبود احساس کړي. د دې دپاره چې افغان ځواکونه تل د بهرنیو ځواکونو د هغوی ملاتړ څخه برخمن وو او پر دغه ملاتړ یې حساب هم کوه او ورسره عادت شوي وو. د همدې له امله د یو کمبود دی او هغه امنیتي ځواکونه چې په جګړه کې دي له دغه کمبود څخه به زیان وویني،
بیشتر متضرر میشه.
د جمعې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو ته د باګرام د پوځي اډې د سپارلو پر مهال په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال سکاټ میلر پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د امریکا او افغانستان د همکارۍ په دوام په ځانګړي ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ په دوام خبرې کړې دي. ارک د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې افغانستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو د نوي فصل د پیل پیل پر محل د امریکا او نړیوال ټولنې د مرستو دوام په باب خبرې شوې دي. د مخه تیره ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید استن د تلیپول په لیکه د افغانستان دفاع وزارت سرپرست جنرال بسم الله خان محمدی سره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې وې. د دفاع وزارت په اعلامیه کې دغو تلیپولي خبرو په باب د لوید استن له قوله ویل شوي چې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل، تشخیص او د مسلکي زده کړو په برخه کې همکاري او د افغانستان حکومت او خلکو سره د دوامداره مشارکت ته ژمن یو. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د جمعې په ورځ په مسکو کې د خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیپ سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر وایي چې په شمال کې طالبان او روسي پرمختګونو په باب هم دواړو هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو خبرې کړې دي.
د ملي امنیت دواړو سلاکارانو د سولې او امنیت ته تامین، لا تروریزم او نشئی توکو سره د مبارزې او د دواړو دولتونو د وزارتونو ترمنځ د مشورو د زیاتېدو په حق له خبرې وکړې. د غراز هوکړه وشو چې د افغانستان په شمال کې د نامنې پراختیا د افغانستان، روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ګټې ګواښلی شي. په افغانستان کې پر بیړني اوربند د سولې پر مانادارو مذاکراتو او د جنگ پر ختمولو خپلواک، حاکم او بسیا افغانستان ټینګار وشو. په سیمه کې د مشترک او امنیتي مخو د پیاوړتیا پر سرنګوالي هم بحث وشو.
خاغله محب د پښتو په پوره روسي ته په دوه ورځې سفر تللی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. راپورونه
ته د واشنگتن د
سټډیو نه
ادامه ورکړو. یو حکومتي سرچینه وایي چې د کونړ په مارواره کې د غاښ کنډو لزن او پوسټو حکومتي سرتیری وتلی او له اغزنتاره هغه غړته اوختلی. پولیسي استازي وایي له تیری او ونی رئیس دغه پوسټو ته اكمالات نه ورسېدلی. په مخې رپورت ته
ایوی حکومتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط امریکا غکته منلې چې اتیر شپه د مروري ولسوالۍ پورې تړلې د غاخ کندو درې پوستي سقوط شوې چې یو سرتیر پکې وژل شوې او څټه پیاندي، خو 15 نور افغان پولیساتي سرتیری اړ شوې چې لاغزن سیمه هغه غاړې ته لوسلو سرور واوړي. که څه هم سرچینې په دې اړه ډیر معلومات ورنکړل، خو وايي ځینې پولیساتي سرتیری چې زخمیانو طالبانو اسیران کړي او نی غختل پاکستانی غاړې ته واوړي. د کونړ د ولایتي شورا غړی محمد صافی هم دغه خبره تاییدوي او وایي لتی ریوی و نه راهیسی په غاخ کندو کې پولیساتي ځواکونه د محاصره په حالت کې وو او په دومره موده کې هیڅ امرسته ورونه رسیدله.
ترون د سربازانو د قهرمانانو له خوانه د کونړ د ولایتي شورا سره د چرواکو سره د کونړ د ځوانانو سره رابطه وشوي او دغه رابطه په اساس باندې پرون منګ ډیر جدي برخورد وکړو د مرکزی ادارې سره په ټلیفونونو باندې. خو زه به صرف دونه وایم چې په دغه غاخې پاس د کندو په مشکلاتو په سقوط کې تقریبا د کې ز د قلووردو چې کما زمنګ قلووردو د مشرقي د حتیزون په دې کې د قومندان سره د قلووردو زمو مقصر کړم، په دې کې وزیر سره دفاع، په دې کې لوی درستی ز، په دې کې شورا امنیت.
غاخي کندو ته د موټر ورغلی لاره د حکومت د مخالف وسلوالو په واقع ده، ځکه نو د ډیورن کرخي د بریده د غپوستو ته هوایي اكمالات کېدل. د کونړ ولایتي او نظامی چارواکي د غاخي کندو د تیر شپې په حالاتو څه نوایي؟ خوله ډیورن کرخي اغي غاړي تاوختي 15 افغان پولیساتي ځواکونه نن مازیګر د سرکانو په نواپاس کندو کې افغان ځواکونو تسپارل شوې دي. ل دغه سرتیرو یو ویل امریکا غک سره غګیدل لري، وای په لوی لاس اړشوي چې لو وسلو سره لاغزن تار اغي غاړي ته واوړي. تر اوسه طالبانو د غاخي د جنگ او تلفاتو په اړه رسنیو ته څه ندی ویلي. د کونړ پاسمار او غازی آباد ولسوالیو کې هم د تیرو دوو نه راهیسې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو لا تر اوسه د کونړ او نورستان څلورو ولسوالیو ته ورغلي د موټر لار نه د خلاصه شوي او ځایي خلک د لوګي لګواخ سره مخامخ دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. تاکل شوې ده د بایدن حکومت د روان کال د جولای په 4مه د امریکا د خپلواکۍ د مراسمو پر مهال له کرونا وایروس سره د مبارزې بریا هم ولمانځي، سره له دې چې د امریکا په یو شمېر برخو کې د واکسین په وړاندې شک او تردید موجود دی او د وایروس نوې بڼه لا هم خلکو ته تاوانونه رسوي. نور تفصیل پر رپورٹ کیا ورائی.
سکال امریکا د جولای څلورم یاد امریکا د استقلال ورځ د تیر کال په پرتله په توپیل منځي. د امریکا د ترانسپورت اتحادیه د معلوماتو له مخې د کابو څلویښت سلنه میلیونه څخه ډیر امریکایان به د هوا او ځمکې له لارې سفرونه وکړي چې دا د تیر کال په پرتله څلویښت سلنه زیاتوالی ښیي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي
وطنوالو موږ د تیر کال په پرتله د یو متفاوت دوبی خواته روان یو. ښه دوبی د خوښیو ډک دوبی له خیره.
پروسه کال دا وخت ډیری امریکایانو د خپلواکۍ ورځ لک او یا هم هیڅ ونه لمانځله، ځکه امریکا د کووید 19 دویمې څپې سره مخ وه. د امریکا د ساري مکروبي ناروغۍ د انسټیټیوټ مشر انټونی فوچی وایي
موږ اوس یوه ډیره ستره اوبا لرو. تاسو پوهیږئ چې د یو سل څلوېښت زره کسان مړه شوي دي او څو میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا ډیر د اندېښنې وړ خبر دی.
د امریکا د حکومت لخوا درې منل شوي واکسینو نشته. د سی ډی سی یا د امریکا د ساري او مکروبي ناروغیو د کنټرول ادارې د معلوماتو له مخې د سپینې ماڼۍ ایالتونو او محلي ادارات لخوا د واکسین په جدي کمپاینونو سره په ورس کې د مړینو شمیر په منځنۍ توګه د 255 په شاوخوا کې دی. ډاکټر ویلیام شفنر د وندر پلیټ په هانتون د طبي مرکز څخه وایي
هوز بین هاسپټلایزد ټوډي هو ار د پیپل ګټینګ سو سیک وذ کووډ.
که تاسو وګورئ نن سبا د کووډ له امله چې کوم کسان په روغتون کې بستر کېدو ته اړ کیږي، د نوي سلنې څخه ډېرې هغه کسان دي چې یا واکسین شوي نه دي او یا هم یو دوز واکسین یې اخیستی. یعنی واکسین شوي کسان روغتون ته نه اړ کیږي، په دې معنی چې واکسین خپل اغېز لري.
د بایدن اداره د دلمانځه کوي چې 326 میلیونه دوزه واکسین تطبیق شوی او 45 سلنه امریکایان په بشپړ ډول واکسین شوي دي، مګر پر واکسین د نه باور مسله لا هم په ځای پاتې ده. او د ولسمشر هدف چې د جولای تر څلورمې پورې به 70 سلنه لویان په بشپړ ډول واکسین شي پوره شوی نه ده. جن ساکی د سپین مارنی ویان ده وی
It's been a great deal more difficult to get young people between the ages of 8
مور ولیدل چې د اتلوسو او شپورت وشتو کلونو ترمین ځوانانو ته د واکسین ورکول د لویانو په پرتله خورا ستونزمن دي.
امریکا د ناروغیو د کنټرول اداره په وینا د دلتا په نوم د ویروس د نوی ډول خپرېدل د دې لامل شوي چې د ویروس د خپرېدو د مړینو د مخنیوي په هدف د نړۍ په یو شمېر برخو کې قیودات ولګول شي. طبي ماهرین وایي په راتلونکي کال کې نور هم په عادي شکل د جولای د څلورمې لمانځنه په دې پورې تړلې ده چې څومره د دې وبا سره د مبارزې په برخه کې نړیوال همغږي شته. ګالرانا نورسنی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. وروسته له هغه چې په امریکا کې د ښوونځیو زده کوونکو د کرونا ویروس له امله یو بل کال هم په آنلاین ډول درس ووایه، اوس په پسرلي کې ښوونځي ته د تګ تقاضا ډیره زیاته شوې ده. خو اوس ګڼ شمېر زده کوونکي مخکې لدی چې اګست میاشتې په پای کې ښوونځي ته لاړ شي یو لړ کومکونو ته ضرورت لري. تفصیلي په رپورټ کې اورئ.
د براین واش زوی تیر کال په شمالي ورجینیا کې خونځي ته تللو. دا هغه مور پلار ته ملرلا چې دا هغه د زوی د لپاره به انفرادي پلان ګټور وي. براین واش وویل دا په دې معنی ده چې هغه به د خپل ښوونځي نه په مختلفو برخو کې کومک ترلاسه کړي چې پکې د نورو مرستو برسیره د خبرو کولو او فزیکی تراپی هم شامل ده. په ارلنګټن کې هغه ماشومان چې خصوصي مرستو ته ضرورت لري د هغوی دپاره به ښوونځي خلاص وي، خو چې کله براین واش خپل زوی ښوونځي ته داخلولو کوشش وکړو نو هغه ته وویل شو چې ښوونځي نور کسان نشي ځای کولی. براین واش وویل بیا وروسته له هغه چې موږ ته دا وویلی شو نو موږ نشو کولی نورې خپلې ژمنې وساتو او د وړې ښوونځي ټول هغه زده کوونکو ته برابر کړو چې شرایط پوره کوي. ما د جولای د میاشتې لپاره ځینې فعالیتونه ولټول چې زما ماشومې ترسره کړي، ځکه چې په کومو فعالیتونو کې ما د خپل ماشوم نوم لیکلی و هغه اوس ځای نه لري. د ښوونځي مشر څرګنده کړه چې دوی د استادانو د کمبود سره مخ دي، ځکه چې ښوونکي مکلف نه دي په وړي کې کار وکړي، خو یوازې هغه څوک چې غواړي په وړي کې کار کولی شي هغوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. بریجت لافټ وویل دا زموږ د ښوونکو ګناه نه ده، زموږ ښوونکي اتلان دي، دوی واقعتاً کوشش وکړو او بیخي سخت کاری وکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې زموږ د زده کوونکو سره نه یوازې په اکاډمک ډول کومک وکړي بلکې په ټولنیز او احساساتي ډول هم، او دوی وقفې ته اړتیا لري. ارلنګټن یوازینی ښوونځی نه دی چې د دې ډول ستونزو سره مخ دی. دا مسله د کرونا د وبا نه وروسته په ټوله امریکا کې راپېښه ده، په داسې حال کې چې عامه ښوونځي د وړي ښوونځي غوښتنې پوره کولو لپاره کافي ښوونکي نشي موندلی. ځینې استادان د انتظار لیست لري او تیار دي چې څومره هم کولی شي تدریس وکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې زرو تنو خزینه خوونکو ته جدي اړتیا ده. دوی زیاتوي چې په تازه اقدام کې 200 خوونکو سمدستي په دندو ګماري. خبریال ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ ولیکل.
مو خو ته یو باثباته او امن افغانستان هله لرو د یو زمانه
د پکتیا ریسایت کارامل وسوالی وسیدونکو فهمي په ګردیز کې په هغه ازموینه کې ګډون کړي و چې د خزینه خونکو د ګمارلو په پار سلګونو خزینه ګډونوالو پکې برخه اخیستې و. هغه وایي سره له دې چې په وسوالی کې امنیتی حالت خنه دی، بیا هم غواړي تر خپل وسه د هیواد د راتلونکو په جوړولو کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
دکچ پولیسوالو یې کینې نام نه دی خون کې نس کولای چې زکونکو ته ورشي د سرګي با خصوص دی وناس ته بقاوزم چې لولسوالین مرکز سره غلې د امتحان لپاره زما هدف یا هیله همدا ده چې لاړس ماول د خپل ورسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکم او یو ته ولګو وسم نو نو سم تر نور انجونې هم وحاسول شي او د ډګر تر اوزي او مبارزه وکي او خپل خواندو ته تدریس وکړي.
د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي 200 تنه خوونکي چې په ګردیز او ځینو ولسوالیو کې ورته جدي اړتیا لیدل کیږي په قراردادي ډول پر دندو ګماري او د همدې لپاره یې له سلګونو خزینه او ازموینه هم اخیستې. د پوهنې رئیس کوچی زازی آشنا راډیو ته وویل د خزینه خوونکو په استخدام سره به تر یوه بریده د نجونو په ښوونځیو کې د دغو خوونکو د کمښت ستونزه هواره شي.
کله چې کورونا تعطیلېږي ان شاء الله دوی په ښوونځیو کې په عملي شکل سره زده کوونکو ته تدریس کوي. دا په مرکز ګردیز، احمد آباد، سیدکارام، څمکني، ډنډي پټان او اریوب ځایو کې د 200 بالمکتب خزینه خوونکو په استخدام سره به خصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه ښوونځیو کې تر ډېره بریده به دغه ستونزه حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. خو موږ بیا هم ضرورت لرو، په اکثره ولسوالۍ کې موږ حقول زخمه خوونکي لرو، د بالمکتب لرو.
اوس مهال 250 تنه خزینه خوونکي د پکتیا د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ولایت د مرکز ګردیز او ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. خو د یادې ادارې په وینا د نجونو د ښوونځیو زده کوونکو شمېر ته په کتو سره په ټولیزه توګه په پکتیا کې زرو تنو نورو خزینه خوونکو ته هم اړتیا لري. د پکتیا اوسیدونکو نازیه چې د هم د خون کې پتوګه د ګمارن لپاره درخواست ورکړی وای که هم د انجونو د زده کړو په مخ کې خندونه اوستون دشته خو په دې برخه کې د خلکو علاقه روخانه راتلونکو ته خوشبینه کړي.
او نن چې مونږ په هغه حالت کې درس ویلې دا نن شکر فارغ شولو، نن غواړو چې خپل وطن ته خدمت وکړو. مونږ د هیڅ کله نه د چا د وی نه د طالبانو نه د نورو نه کومه ویره لرو چې هر څه حالت کې مونږ په خپل ورونو سره وګپوګو درېګو او د خپل وطن نه په کلکه دفاع کوو. لکه خپل ملال خور غوندې اندغه سي مونږه ټول خوندې چمتو دي چې په هر شرایط کې په هر حالت کې خپل نور راتلونکو ماشومان ته د وطن راتلونکو نسل ته په میړانه توګه او صدقانه توګه خدمت وکړو.
دا محل په پکتیا کې په 422 خوانځیو کې 235 زره زده کوونکي زده کړې کوي چې له دې جملې څخه 3 زره نجونې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقالې ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جنوبی سودان چې په 2011 کال کې له سودان خپلواکي لاسته راوړله، د خپل اکثر موجودیت په وخت کې د ډول ډول بشري چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. د شمال جنوب شل کلن جنجال نیستي او د سودان سره دوامدار تاوتریخوالی چې په دې کې په 2012 کال کې د تیلو د صادراتو بندول شامل دي چې د جنوبي سودان اقتصاد د خطر سره مخامخ کړ. هیواد او حکومت یې کمزورې او بې ثباته کړ. په نتیجه کې د جنوبي سودان حکومت په دې قادر نه و چې په مؤثره توګه داخلي ستونزو او طبیعي آفتونو ته ځواب ووایي. برسره پر دې سیلابونو، وچکالي، څه باندې او کلن کورني جنجال، کرکله، کلیوال فعالیتونه، مارکیټونه او تجارت یو ګډ وډ کړل. د خوړو نمو، خوندیتوب او بشري ضرورتونه زیات کړل. اوس جنوبي سودان په جنس ولال د تاوتریخوالي د مخنیوي او ځواب ویلو په شمول د خوړو بنیادي کارونو او د سولې د ساتنې لپاره په عمومي توګه په بشري ټولنه باندې متکی دی. د ملګرو ملتونو په قول د جنوبي سودان د نفوسو د 12 میلیونو خلکو نه تقریبا 8.3 میلیونه یا د نفوسو 10% به په 2020 کال کې بشري مرستو یا د خوړو عاجل مرستې ته ضرورت ولري. لیکن په عین وخت کې د اداري چارو امیر سامانتا پاور د تازه وخت په یو بیان کې وویل جنوبي سودان د مرستو د رسولو د کارکوونکو لپاره کری کال یو د خطرناکو هیوادونو نه دی چې فعالیت پکې وکړي. د ملګرو ملتونو په قول د 2000 کال له پیل نه را په دیخوا د مرستو د رسولو د کارکوونکو په خلاف د تاوتریخوالي څه باندې 400 پیښې شوې دي. په دې کې د 2020 کال د می په میاشت کې د مرستو د رسولو د 2 کارکوونکو وژل هم شامل دي. د اداري چارو امیر پاور ویل امریکا دغه تاوتریخواله وغند او د جنوبي سودان په حکومت باندې غږ وکړ چې ملکیان او بشري دوستان وژغوري او په رنګ تورټ او جنګ کې مرتکبین بندیان کړي او دوی مسؤل وګڼي. دی ویل تاوتریخواله د مرستو در رسولو د سازمانونو په خلاف نه وازي د مرستو در رسولو د کارکونکو ژوند په خطر کې اچو، بلکې دا محتاج خلکو ته د ژوند د ژغورلو د مرستو در رسولو بهیر ګډوډ کوي. د تازه وخت حملو په اتحاد او برنی نیل ایالتونو کې ځینو سازمانونو بشری مرستې وزنډولې چې نږدې د قاطع په څنډه باندې ولاړ دي. د دې معنا دا چې تقریبا 45,000 هغه خلک به چې دوی ډیر زیات ضرورت لري مرستو ته به لاسرسی ونه لري. زمونږ بشر دوست انډیوالان په نستړی کېدونکو توګه او په شخصي ستر خطر سره کار کوي چې مرستې ورسوي. د دوی ژغورنې ته پام کوي او د محتاجو خلکو په لاسرسي کې خنډونه نه اچوي چې د خلکو په ژوندۍ ساتلو کې مهم دي. د مرستو درسولو د کارکونکو په خلاف بیل دي چې ملت په نظر کې ونیول شي، حمله ویروله یا ګواښونه د منلو وړ نه دي. د جنوبی سودان حکومت باید سمدستی او مؤثر اقدامات وکړي چې بشری کارکونکو وژغوري او هغه چاته چې د خوړو نه خوندیتوب او نور کلک بشری ضرورتونه تجربه کوي دوامدار او بیل خلنم بشری مرستې ورسوي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.